د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې موزه احمد شیبر کوربه يم. تخنیکي چارې امان امیرزای مختوړی. السلام علیکم. دا خپرونه چې په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپریږي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. وړاندې مو په فاریاب کې له پراخو پوځي عملیاتو خبرو چې د افغانستان د لوی درسیس په قمانده شروع کیږي. خو لومړی خبرونه صفی الله ستانکزی اوروي.
سلام د خبرونو سره ټکی. افغانستان د سولې عالي شوراوې د حکومت او طالبانو یو پلاوی به د پنجشنبې په ورځ سره وګوري. په جلال آباد ښار کې نن سهار د غلام محمد څلور لړۍ ته نږدې یوه چاودنه شوې چې یو کس پکې وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سره به په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسله والې ډلې پر ضد مبارزې او د ایران پر رول خبرې وکړي. سر کې د افغانستان خبرونه. د افغانستان د سولې عالي شوراوې د حکومت او طالبانو یو پلاوی به د پنجشنبې په ورځ سره وګوري. د دې شورا د نړیوالو اړیکو مسؤل اسماعیل قاسمیار پرون جمعه وویل چې دواړه لوري د خبرو پر جزئیاتو غور کوي. د قاسمیار په وینا یوې خوا هم تر اوسه په خبرو کې خپل استازي نه دي څرګند کړي او احتمالا به دا خبرې په چین کې وشي. قاسمیار وایي چې د کابل پلاوی په هڅه وکړي چې مقابل لوری اوربند ته قانع کړي. په جلال آباد ښار کې نن سهار یوې چاودنې یو کس وژلی او شپږ نورې ژوبل کړي دي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس نجیب الله کاماوال ازادي راډیو ته ویل چې له دې چاودنې دوی ته تر اوسه یو جسد او شپږ ټپیان ورول شوي دي. ویل کېږي چې چاودنه د غلام محمد څلور لارې ته نږدې شوې او د پیښې د نور جزئیاتو په اړه امنیتي چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي. د بګرام یو شمېر اوسیدونکو د دې ولسوالۍ د امنیت د خرابوالي په اړه غونډه وکړه. په دې غونډه کې قومي مشران او د خلکو استازي او یو شمېر دولتي چارواکو ګډون درلود او په بګرام کې د امنیت خرابېدو پر علتونو خبرې وکړي. د بګرام د امنیت قومندان محمد معصوم فرزایی د امنیت د ښه کېدو لپاره د خلکو د همکارۍ غوښتنه وکړه.
پیشنهاد اول مې است همکاري مردم از روی راستي دغه دوم
په وی اسما لومړی وړاندیز دا دی چې خلک پر اختیار همکاري وکړي. دوهمه خبر دا ده چې هیڅ توقع د بل چا لپاره واسطه نشي. خلک باید همکاري وکړي او د مجرمینو واسطه نشي. د بګرام ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې او پروان کې د قتلونو او وسلوالو بریدونو پیښې په وروستیو کې زیاتې شوې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلاوریزو کرکټ نړیوال جام د غوراوي د لوبه په ترڅ کې نن د پنځم مقام پر سر له عمان سره لوبه کوي. د افغانستان وروستۍ لوبه او د ټورنمنټ د پنځم او شپږم مقام لپاره کیږي. نننۍ لوبه د آیرلند په مرکز ډبلن کې کیږي. افغان لوبډله د غوراوي په دې مسابقو کې توانېدلې ده چې دومره امتیازات ترلاسه کړي چې د شلاورونو نړیوال جام ته لار پیدا کړي. ټاکل شوی ده چې د شلاورونو نړیوالې لوبې په 2018 کال کې په هند کې وشي. بیا هم خرغلی ټاکل شوی ده چې د ایران جګپوړی ډیپلوماټ جواد ظریف کویت، قطر او عراق ته ولاړ شي او له تهران سره د شبي اچمی تړون په اړه توضیحات ورکړي. د عربستان په مشرۍ د خلیج هیوادونو د دې تړون په اړه اندېښنې څرګندې کړې او د تړون له مخې به پر ایران له 2006 کال راهیسې یو شمېر لګېدلې بندیزونه د دې په بدل کې لرې شي چې ایران خپلې اټومي هڅې محدودې کړي. په خلیج کې د ایران ګاونډي عرب هیوادونه دا اندېښنې لري چې له دې تړون سره به په ایران چې په عراق، سوریې، لبنان او یمن کې مداخله کوي په یو ځواک بدل شي. د ایران د اسنا اژانس او تهران ټایمز په وینا جواد ظریف بنن کویت ته ولاړ شو. بیا به د عراق مذهبي ښار نجف ته ورشي او په سبا بغداد ته سفر کوي. د متحده ایالاتونو د جیولوژي سروې لټکل سره سم د 15.1 ریکتر په کچه زلزله د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې وشو. پاکستاني چارواکي وایي دوی د ورانه او یا هم تلفاتو راپور نه دی ترلاسه کړی. راپور له مخې په اسلام آباد کې خلکو ویلي چې د شپې 2 بجې زلزلې ودانۍ ولړزولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف سره په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسله والې ډلې پر ضد مبارزې او د ایران پر رول خبرې کوي. جان کیری د جمعې په ورځ په نیویارک کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو اړیکو شورا ته وویل چې په سوریه کې روان وضعیت بدلون غواړي او د اسلامي دولت په نوم ډله باید له منځه لاړه شي. موږ غواړو چې سعودي او ترکیه په دې کار کې راګډ کړو. په دې اړه به د ایرانیانو پر چمتووالي هم غور وکړو. خو د داعش د له منځه وړلو لپاره چې زموږ هدف دی باید په سوریه کې د روانو چارو څرنګوالي ته وګورو. په دې خاطر موږ په تېرو څو اونیو کې له ترکیې سره هم خبرې کولې او د ترکیې په دریځ کې یو څه بدلون راغلی دی. جان کیری به په قطر کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر پروند عراق په شمال کې د کوردستان مرکز اربیل ته ولاړ. دا سفر مخکې نو اعلان شوی. کارتر په اربیل کې د کوردستان لمشر مسعود برزانی سره وکتل او له هغه امریکایي اسکرو سره خبري وکړه چې د کوردی ملیشه ځواک پېشمرګه پروزنه بوختي. کارتر اربیل ته تر تګ مخکې ویلي چې کوردی پېشمرګه پیاوړي او بریالي پلی ځواک لري. لبلی خو د عراق په فلوجه ښار کې لکتر لګې یوشت اسکر او د حکومت پلویان ملیشا په دوو ځانمرګو حملو کې وژل شول. د عراق امنیتي چارواکي چې د بریدونه د پوز پر دوو مرکزونو شوې دي. د جرمني خبري اژانس وایي چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې دوه پوځي موټر چې چاودیدونکي مواد پکې بار شوي پرون د عراقي اسکرو پر دوو مرکزونو ورننوتل او څلی رښتنه یې زخمیان کړل. تر اوسه کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر براک اوباما پرون جمعه کینیا ته ورسید. کینیا د اوباما پلارنۍ ټاټوبی دی او دا دغه هیواد ته د هغه لومړی رسمي سفر دی. د دې سفر هدف د افریقا له ختیځ سره د امریکا د اقتصادي او امنیتي همکاریو پراختیا بلل شوی. ولسمشر اوباما به نن د کینیا له ولسمشر سره وګوري او د سوداګرۍ، پانګونې، ډیموکراتیکو اصلاحاتو، بشري حقونو او امنیت په اړه به خبرې وکړي. ولسمشر اوباما د یکشمې په ورځ له کینیا ایتوپیا ته ځي او د سهشمې په ورځ به بیرته متحده ایالاتونو ته ستون شي. ولسمشر اوباما چې کله سناتور هم و کینیا ته سفرونه کړی دي. د کروشیا حکومت تایید کړ چې یو تنی په مصر کې تختول شوې ده. د دې هیواد بهرنی چارو وزارت پرون جمعه ویل چې د سړی په مصر کې یو فرانسوي شرکت سره کار کوي. د کروشیا د بهرنی چارو وزارت د تختول شوې کس نوم نه دی څرګند کړی، خو وایي چې ناسرګند وسلوالو قاهرې ته نږدې د دې سړی موټر په زور درولې او هغه نامعلوم ځای ته بيولې ده. د مصر یو امنیتي چارواکي ویلي چې دا سړی د تیلو انجینیر و. په قاهره کې د سی جی جی په نوم له یو نړیوال شرکت سره چې مرکزی په فرانسه کې دی کار کوي. د مصر چارواکي ویلي چې پیښه تروریستي اړخ نه لري. او وروستی خبر هم ده چې ترکی چارواکي او د کوردستان د کارګر ګوند پی کی کی سرچینې وایي چې د ترکی جنگي الوتکو د عراق په شمال کې د کوردستان د کارګر ګوند پر وسلوالو تیر ورځ هوایي بریدونه کړي. تر راپورونو له مخې ترکی جنگي الوتکو د سوریې دننه د داعش مرکزونه هم په نښه کړل. تر بمباری وروسته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تیر ورځ په استانبول کې خبري لرونکو ته په دې اړه وویل:
بیس çok çok farklı bir mücadelenin içerisine
مکسر له اوسه لیوی مختلف شخړې سره مخامخ یو. موږ به هڅه وکړو چې د دې مبارزې لپاره یې ارتیاوي زموږ ولس دې پر خپل دولت باور وکړي. د پی کی کی ویاند په عراق کې بختیار دوغان فرانس پرس اژانس ویل د عراق په شمال کې د قندیل پر غرونو د دوی پر پینزو پوځي مرکزونو هوایي حمله وشوه. دوغان زیاته کړ چې جټ الوتکې د عراقي کوردانو د مرکز اربیل په شمال کې د قندیل غرونو په هغو ځایونو هم راښکته شوې چې هلته د دوی سیاسي مشرانو اوسي او دا ځای ورته خوندي ښکاري. ترکی حکومت د کوردستان کارګر ګوند یو اتروریستي ډله ګڼي. تیر اونۍ له سوریه او عراق سره نږدې د ترکی درنه یو شمېر بریدونه وشول چې د ځینو مسؤلیت پی کی کی په غاړه واخیست، خو د اکثرو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې منلې ده. دا او د سیمې او نړۍ مهم خبرونه لملتیا مو مننه.
ازادي راډیو په منځني سپدول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې په فاریاب کې بدلوې درسیز په قمانده او د ولسمشر د لومړي مرستیال په لارښوونه پراخ پوځي عملیات شروع شي. بیا په واوري چې په پکتیکا کې د القاعده شبکې د یو مهم مشر توجلو د پیشي تحقیقات کې شي. په کونړ کې مو د پکول د کاروبار لغړې دوه خبرو.
په کونړ د لرغونی زمانه نه پکول چې دغه دود دی، دغه وړین لباسونه لکه پکول شو، لا ګنډې شو، لا ګډین شو، حتی پیتاوی دغه یو کلتوري شیانو چې په دې ولس کې دغه رایجو.
په نړیوالو موضوعاتو کې د ایران د اټومي تړون په اړه د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې لرو. او پر روانه خبرونه کې به روختیا د ژوند شتمنی پروګرام خپور کړو.
په دې کې تبوي او په دې کې وینه د وجود څخه بهیږي. په افغانستان کې د کانګو ناروغي وایي.
د دغه ناروغي په اړه متخصص ډاکټر تاسو ته د روختیا د ژوند شتمنی پروګرام کې په تفصیل معلومات درکړي. تکل شوی ده چې په فاریاب کې د دولت مخالفه وسلوالو پر ضد د افغانستان د لوی ترسیس په قمانده پراخ پوځي عملیات پیل شي. په ولسی جرګه کې د فاریاب یو استازي نقیب الله فائق ازادي راډیو ته وویل چې دا عملیات به په فاریاب کې د لاستللیو سیمو د بیرته نیولو لپاره د لوی ترسیس له لوري مخته یوړل شي، خو لارښوونه یې د ولسمشر لومړی مرستیال کوي. د هغه مهم او ستراتیژیک سیمو د بیرته نیولو لپاره چې اوس له طالبانو سره دي عملیات پیل شي. دا عملیات په د افغانستان لوی درسیز مخته وړي او لارښوونه یې له ګاونډي ولایت جوزجان څخه د ولسمشر لومړی مرستیال کړی ده. په فاریاب کې د پراخو پوځي عملیاتو تر شروع کېدو مخکې هلته هوایي بریدونه روان دي او افغان چارواکي وایي چې د جمعې په ورځ د افغانستان د هوایي ځواک هلیکوپټرو د طالبانو یو مهم مرکز په نقشه کړ. په شمال کې د 209 شاهین قلی اردو ویان محمد رضا رضایی ازادي راډیو ته وویل د حمله د جمعې په سهار د المار ولسوالۍ په قرایي کلي کې هغه وخت وشوه چې د طالبانو مشرانو غونډه لرله. د 209 شاهین قلی اردو د ویان په وینا په دې برید کې د طالبانو لخوا د فاریاب لپاره نومول شوی والی مولا صلاح الدین له خپلو یو شمېر ملګرو سره ووژل شو. په فاریاب کې چارواکو ازادي راډیو ته د تیرې ورځې د عملیاتو په ترڅ کې د اتو طالبانو د وژلو او د څوارلسو د ټپي کېدو ادعا کړې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د فاریاب په قیصار او المار ولسوالیو کې یو شمېر ستراتیژیکې سیمې له طالبانو سره دي. مخکې څو ځله افغان ځواکونو دغه سیمې له طالبانو نیولې وې خو بیرته یې په وروستیو کې له لاسه ورکړي دي. د جګړو په اړه که د افغانستان له شماله جنوب ته مخه کړو نو هلته د راپورونو له مخې د القاعده شبکې د یو مهم مشر د وژلو د پیښې تحقیقات روان دي. د امریکا د متحد ایالتونو دفاع وزیر تیره ورځ دا خبر تایید کړ چې په پکتیکا کې د القاعده شبکې یو چارواکی ابو خلیل السودانی ووژل شو. اشتن کارتر هغو خبریالانو ته چې له منځني ختیځه په الوتکه کې ورسره وویل السودانی د امریکایي ځواکونو د هوایي برید په ترڅ کې وژل شوی دی. افغان حکومتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو د پکتیکا د ولایتي شورا یو غړي ازادي راډیو ته معلومات ورکړي. دغه معلومات د فرشتې جلال زی پورا پور کې.
د پکتیکا د ولایتي شورا یو غړی وایي چې په برمل ولسوالۍ کې د القاعده شبکې د لوی قومندان ابو خلیل السودانی د وژل کېدو په اړه څېړنې کیږي. د پکتیکا د ولایتي شورا دې غړي نه غوښتل چې نوم یې څرګند شي او د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په برمل کې د دریو کسانو د وژل کېدو خبر تایید شوی خو دا نه ده څرګنده چې دا کسان څوک او د کوم ځای دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر پرون وویل چې السودانی په پکتیکا کې د امریکایي ځواکونو په هوایي عملیاتو کې وژل شوی دی. کارتر څرګنده کړه چې السودانی او دوه تنه نور د جولای په 18 د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې ووژل شو. افغان چارواکو که څه هم د السودانی د وژل کېدو د خبر په اړه څه نه دي ویلي خو د سیمې خلک تاییدوي چې حمله شوې او له وژل شویو کسانو سره پوځي موټر وسلې او زیاتې پیسې هم وې. په پکتیکا کې د ازادي راډیو خبریال داود تپان
پکتیکا ولایت د ولایتي شورا یو غړی سینه غواړي نومې واخیستل شي. هغه سره په خبرو کې ویل چې د برمل په ولسوالۍ کې درې تنه وژل شوي خو دا لا هم په پکتیکا کې نه ده څرګند چې دا کسان څوک دي. خو دا خبره وکړه د سیمې د خلکو په وینا چې دې خلکو سره ډېر زیات امکانات پیسې او موټر او مهمات هم وو له وژل شوي دي او ځینې کسان یې ښایي له سیمې څخه فرار کړی. د ولایتي شورا د همدې وکیل په خبره چې دا په هوایي برید کې وژل شوي دي او تر اوسه پورې نه ده معلومه چې دا کسان څوک دي او د کومې سیمې پورې اړه لري.
د امریکا د دفاع وزیر پرون هغو خبریالانو ته چې منځني ختیځ ته په سفر کې ورسره ملګري وو وویل چې ابو خلیل السودانی د القاعده شبکې د انتحاري عملیاتو مشري کوله او پر امریکا د حملو په پلانونو کې مستقیم لاس درلود. اشتن کارتر ویلي چې السودانی د القاعده شبکې د انتحاري حملو مشر وو. رپورټونه وایي چې ابو خلیل السودانی د القاعده شبکې له مشر ایمن الزواهری سره نږدې روابط درلودل. غربي مطبوعات وایي چې ابو خلیل السودانی په 1999 میلادي کال کې د القاعده شبکې له وژل شوي مشر اسامه بن لادن سره افغانستان ته تللی وو او هلته یې د پخواني شوروي پر ضد په جنگ کې هم برخه اخیستې وه.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تمه ده چې د پنجشنبه په ورځ د افغانستان د دولت استازي له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. د ځینو راپورونو له مخې شایي دا خبرې په چین کې وشي او افغان حکومت غواړي چې طالبان اوربند ته وهڅوي. د کابل د نن ورځ ورځپاڼو د نورو موضوعاتو ترڅنګ له طالبانو سره د سولې مسله څېړلې ده. اسدالله لودین دغه ورځپاڼو ته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو یو ځل بیا خپل مطالب او تبصرې د سولې په اړه روانو پرمختګونو او د روانو ناامنیو اغیزو ته ځانګړې کړې دي. انیس دولتي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې له یوې قوي موضوع څخه به د سولې خبرې اترې پیل کړو. په سر مقاله کې راغلي چې افغان حکومت او طالبان د سولې په اړه اوس حساس مرحلې ته رسیدلي او هغه خبرې شاته پرېښي چې ویلې د سوک ځواب به پر سوک ورکوي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د حامد کرزي په مشرۍ په خواني حکومت هم سولې ته ډېرې هڅې او په دې لاره کې ډېر لګښتونه وکړل، خو نتیجه یې ور نه کړه. لیکوال سپارښتنه کړې چې حکومتي چارواکي باید د سولې په خبرو کې احتیاط وکړي، څو خدای مکړه د سولې په ځای بل داسې څه ونه شي چې جبران به یې ستونزمن وي. افغانستان ورځپاڼه بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د سولې له بهیره ملاتړ کړی دی. ورځپاڼه د ولسمشر اشرف غنی او باراک اوباما وروستیو ویډیوي خبرو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې اوباما له افغان حکومت سره ژمنه کړې چې د سولې په برخه کې به له دوی څخه خپلې مشورې ونه سپموي. ورځپاڼه لیکلي چې باراک اوباما د سیمې په کچه د اقتصادي او امنیتي همکاریو د ټینګښت په برخه کې هم د ولسمشر اشرف غنی رول ستایلی دی. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼه بیا د وروستیو امنیو په اړه خپل سرمقاله کې لیکلي چې د روان کال له پایله تر اوسه څه باندې 1,00,000 کورنۍ د ناامنیو له امله بې ځایه شوې دي. په سرمقاله کې راغلي چې د ټول هیواد په کچه کورنۍ بې ځایه شوي کسان له ستونزو سره مخ دي، خو د لیکوال په خبره د ننګرهار خلک چې د داعش او طالبانو له ویرې بې ځایه شوي د ګرمې هوا له کبله یې ژوند ډېر تریخ شوی دی. د سرمقاله لیکوال ویلي چې حکومت باید د دې ستونزې د دایمي حل لپاره د امنیت ټینګښت ته پام وکړي څو خلک بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. ویسا خپلواکي ورځپاڼه بیا خپل سرمقاله ته دا سرلیک ورکړی چې د هیواد په اړه اندېښنې او وړاندوینې ولې رښتیا کیږي. په سرمقاله کې راغلي وړاندوینه دا وه چې 2015 کال به خونړی وي او طالبان به ډېرې سیمې ونیسي، خو دا دی اوس دا دواړه وړاندوینې سمې وختې. سرمقاله لیکونکي ویلي چې اوسني چارواکي د راتلونکي په اړه ځواب ویونکي دي او باید اوسنی وضعیت درک او په وړاندې یې لازم اقدامات وکړي.
لا یوې مودې راهیسې د کابل کندهار هرات لویه لاره افغان ځواکونو خوندي کړې ده او امنیت یې ښه سوی دی، خو خبر مو ترلاسه کړی دی چې د فراه هرات د لارې پر اوږدو باندې امنیتي ستونزې پیدا شوې دي. د ازادي راډیو خبریال شیبه مخکې له فراه څخه خبر راکړ چې په دغه لویه لاره باندې وسلوالو کسانو حمله کړې ده او دا لارې د یوه وخت لپاره بنده کړې ده. که چیرته ممکنه وه د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې به په فراه کې له خپل خبریال سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړو او له ده به پوښتنه وکړو چې دغه لاره د فراه او هرات ترمنځ په کومه سیمه کې بنده شوې ده او د بندېدو علت یې څه دی، آیا دا لاره اوس هم بنده ده او که چیرته په موقتي ډول باندې بنده شوې ده. په روانه خبرونه کې به په نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری څرګندونې د له ایران سره د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ د اټومي تړون په اړه تاسو ته نور معلومات درکو چې جان کیری د دغه تړون دفاع کوي او نړیوالو ته ډاډ ورکوي چې له دې سره یې سیمه د اټومي سیالۍ نه خوندي کړې ده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سحر له د ماشام تر پورې بیا ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې ازادي رادیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سمیسونه هم تر لسنیمو بجو مخته خبرو. د تیرو کلونو په پرتله په کونړ کې د پکولونو وړینو چپنو او واسکټونو جوړول زیات شوی دي او په برکت یې یو شمېر کسانو ته روزګار پیدا شوی دی. هټیوال وای چې له بهرنیو هیوادونو هم ورته فرمایشونه ورکول کیږي. په دې اړه له کونړ د ازادي رادیو خبریال روح الله انوري یو تفصیلي راپور لري.
په کونړ او نورستان کې له ډیرو کلونو را په دیخوا خلکو وړینې جامې او پکولونه جوړول او ګڼ مالداران په همدې کسب بوختو، خو اوس په اکثرو کلیو او بانډو کې د وړینو شیانو جوړول کم شوي دي. کېدای شي لاملونه به هم د لاسي صنایعو د بازار نشتوالی او په یادو شیانو د زیات وخت لګېدل وي، خو په خوا کې بیا د اسدآباد په خارګوټي کې د ماشیني پکولونو واسکټونو او چپنو جوړول زیات شوي دي. د اسدآباد خارګوټي کې د وړینو واسکټونو چپانو او پکولونو لزګونه دکانونه موجود دي چې په ګڼ شمیر کې کسان پکې کار کوي. نن موږ د پکولونو او چپنو ګنډونکو خواته ورغلی وو. هر یو په خپل ماشین او کار سر ټیټ کړي او مخې ته پراته تاو شوي پکولونه ګنډي. ل یو پکول ګندون کې اورو چې کسبی چیرته زده کړي او د پکولونو وړینو واسکټونو او چپون د پاره تیکا یا رخت لکوم زیرا وړي
پکولونو هم هم دې دکان کې یاد کړی دي درې سلور کال می کیږي چې پکولونو می یاد کړی بس تا نیک تر په موږ تل نه راغل کیږي موږ په خپل کټ کو بس ګندوی
سلور کال کیږي سلور کال کې کوم قسم پکولونو تاسو ګنډې د کوم کپړو نه ګنډې تر
د یو کې سمې لاوري کپړه دا یو کې سمې سواده کپړه دا بلکې سمې چتراله دا اوس پکې نه وي کپړه بل راغو ته چینه کپړه دا سوتي جا بس دا چتراله خدای چې ریډ ګران دی بس خلکو ته خپ معلومي
ډیر کم یو خلک خپلی
بس ډیر دا لاوري چې دا لاوري ډیر استعمالي
ارزان
ول نه اوس جلال آباد کې مسل کارخانه دا شوې دي
زیو رحمان چې په اسداباد کې د پکولونو او وسکټونو غندلو او پلورلو دکان لري وای په خابه په کونړ او نورستان کې په لاسونو د پکولونو غنډي او وسکټونو جوړول دودو خو اوس دا دود د ختمېدو په حال کې دی
نه نورستان نه زینه کپړه نه راځي اوس هغه خلک په سې سمارټ شوی دی دا کپړه نه جوړي
اوس چترال کې جوړي کنه جوړي کپړه
چترال کې جوړي نه نه چترال کې جوړيږي خو هغه چې جوړيږي خه کپړه ته بار ملته دي او کمزوري پاتې کېږي په پیښور کې او به د تراوړي د دې لکه وخت په ډیر لګي او ریټ کم ورکړي خلک بازار ته شو پاسي مارکیټینګ ته ریټ کم ورکړي کنه
هغه وای نه یوازې دا د دوی په دکان کې جوړ شوی شیان په هیواد کې دننه خه بازار لري د دې ترڅنګ ورته له بهرنیو هیوادونو هم فرمایشونه راځي
ورس کې د کارګر د تقریبا د یو سلوي خانه دا جوړي یو شل دا جوړي نو شپه ته پکول امنګا دوامدار امنګا خرڅو دا بس مختلف ولایتونو ته ځي هم د کونړ خلک هم د پکول رواج ډیر لري د پسا کوي هرات ته ځي ورو دا کوم ولایتونه چې ته خیر واغې ته ځي
بهر نه خو څوک دغه نه
هو بهر ته راځي د بهر نام پرمایش راځي فرانسې نه ایتالیا نه د زین ته جوړي دا څو چیزی کنه په کوم سفر باندې هلته به افغاني لباس کوي نو دا پکول مترخ کوي دا یو
خلک وای د کونړ پکولونه دومره مشهور شوی چې هر څوک په کابل یا بلځای کې خه دوست لري او یا هم کونړ ته کوم ګران میلمه راشي نو ورته پکول چپنه او واسکټ اخلي او که کوم دولتي پلاوه یاد ولایت تراولی گلشي نو بیا خو پرې د رئیسانو او چارواکو لخوا د ډالۍ باران وي
نو مې رپلاده د کونړ ولایت اوسیدونکو ته دلته مونږه کونړ بازار کې خار کې د حياتي دکان لرو د میلمانه خاص تل کې راځي دلته مونږ نه ساده وړي دلته مونږ پکولونه دي چپانې دي واسکټې دي او داسې نور داسې سامان نه او وړۍ نه جوړ شوي دي
په کونړ کې د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس جنتګل فدا ازادي رادیو ته وویل ل ډېرې لرغونی زمانه په کونړ او نورستان کې د وړینو جامو او لباسونو جوړول رواج لري او دا دود د شوروي لخکرو په خلاف د جهاد پر مهال ل یاد ولایتونو یو شمیر شمالي ولایتونو ته هم انتقال شوه دی
په کونړ د لرغونی زمانه نه فکول چې دغه دود دی او بل خصوص دغه د غریزو سیمو خلک چې دی هغه دغه وړین لباسونه لکه پکول شو لا ګنڈی شو لا ګډین شو لو هته پیتاوی چې وس هغه تقریبا د منځتلون کې دی دغه یو کلتوري شیانو چې په دې ولس کې دغه رایجو خو په کونړ وس هم په کونړ کې شته دی دغه د جهاد په وخت کې پنشيروي ورونو او دغه شاده بدخشان د ورونو او سره تخرونو تل راغله د کونړ په لور باندې و بم دغه شان د نورستان په لور باندې نو کېدې شي چې دغه ورونو چې په دغه غریزو سیمو کې اوسېږي دغه هم دغه کلچر لکونه لزانه سره وړي اوسېږي
فدا وای په یخو او غرنۍ سیمو کې خلک زکه وړین لباسونه خو خوي چې څو ځانونه له یخ هوا وشغوري
د پکول بل خواله د زیات په غریزو سیمو کې کاریږي خواله د چې کووري وسې ګډيري اخني وسې هم ته د خولې استفاده کوي هم ته هغه د غوګینې خولې چې غوګونه پیتودیږي نو په کول لخت کوي او سره مخ کار کوي په کې د غوګینې خولې استفاده ته هم کوي نو په هغه سیمو کې چې ډېر اخني وسې غري سیمو وسې ووري سیمو وسې په هغه کې د غوګینې خولې استفاده هم کوي او ګرم دي
جنت ګل فدا وای په کونړ کې د یادو شایانو جوړولو د کاروبار پراختیا سره ډېر کسان د روزګار خوندان شوي او اوس کولای شي چې لکه مسافرۍ او بل ستونزې پرته په خپل کور کې مزدوري وکړي. کوم وخت چې په کونړ کې د ماشینی په کولونو چپنو او واسکټونو جوړول رواج نو نو اکثره خلکو به د پیښور په چترالی بازار کې فرمایشي په کولونه او نور شیان جوړول. خو اوس چې په کونړ کې خیاطانو د په کولونو جوړولو ته مخه کړې د پیښور بازار ته څوک زړه نه خکوي.
د ژوند رنگونه
تا دا نجومی علم چرده زکره
ما پا ایران که ویلی ده
ایران که؟
چپ لاس ده
چپ لاس من معلومی گی
ده تا دا اول خطونه مخیمه خواه ده چا تا نخیمه خطونه ده ده جوان خط ده پوش ده او ده ده سرنوخ ده 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 دره خط ده او پا دره که نازکتا به امکان لده ده خلی ده لازر ده رام مثلا تا ده مثلا آزورده شی ولی پا دره که سنده لده تا ده قومی ربان زره لده اما او یا هدف مثلا هم لري که کوشش وکړو خپل ادب دې هم په مرور د زمان سره خپل ادب ته رسیږي کامیابي ته رسیږي او په ژوند کې دوه واره سرمادي سرمایه هم د لاسه دې ورکړي او یو سرمایه هم په مخ کې لري او په ژوند کې هم په اوایل کې څو واره یو واره دوه واره درې واره څلور واره د خطرو سره مواجه شوی چې د مرګ خطر نه هم کم نه و خدای ساتلې او یو تعداد د همکارانو نه دا اوس هم در سره په رقابت کې دي ولې ښه دواګوی لري یا پشتیبان یا دواګۍ چې زیاتره د بدبینانو مخه نیولې ده یا پلار یا مور یا هر څوک چې و او بل یوه ډېره فعاله حافظې هم لري دوراندیشه سړی لوړ افکار والا سړی.
او څومره وخت کېږي ته دا کار کوې؟
اته نهه کاله کېږي. مخکې مثلا څلور زره پنځه زره مې د بخت کار کوو دا جلې چې دا اوس وځوله دا نامردان راغلی که نه
څوک چې اوس وځوله
دا فرخونده دا یو تعداد خلک دا د بالبینی او د تعویز نویسي نه لږ
دا خبرې ما یو څو ورځې وړاندې هم تا نه اورېدلې وي هلته دننه ته یو چا ته دغه کوله دغه لاس پال ورته کته همدا خبرې تا ورته وکړه دغه زما د ملګري لاس ته وګوره څنګه دی
حافظې دې ښه ده خو مونږ ته د احساسات ختم ستا په لاس کې لیدل کېږي بعض ځای کې احساساتي هم کېږي که نه ډېره مثلا د حافظې
همدغه خط ګوره زما په لاس کې مو که نه دا تو ګور هغه خط او دا خط زما یو رنګ دی تا ماته ویلې چې ته ډېره ښه حافظه لرې او ډېر ښه دغه لرې مګر ما ته د احساساتو خبره ونه کړه
تا په لاس کې د احساسات هغه نه لیدل
هغه او دا خط خو یو رنګ دی تو ګوره
نه دی دا ګوره نه
خو ساز راځه اوس راځه حقیقت ته
راځه ما استاد یو شي
خو اوس حقیقت ته ګوره دا چې کوم کار کوي کنه دا پیسې خیر دی پیسې خطه زده کوم دا حقیقت نه لري دا کوم نه دینی اساس لري کوم دینی اساس لري
د دنیا اساس نه لري نه
ته وایات شریف وای بده کې کوم شته
دنیا اساس نه لري زه ټول ته وایم
او چې دین اساس نه لري ولې ته دا کار کوي
بس دا به د خالق له طرفه ماته به مقرر شي ته دا کار وکړه ته دې کې شي نه شوې له ماته
نه نه فمن طلب فقد وجد کنه او ته چې کوم شته دا کې امر
دا ستا خبره صحیح ده
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالسلام حقیار له هلمند لیکي چې افغانان په خپلو کې سره جوړ شي سولې براشي. نصر الله له شاجوی څخه لیکي هیله ده چې ټول طالبان د سولې ملاتړ وکړي په سولې کې خیر دی. قاری محمد مدنی له نورستان نه ګیله کړې ده چې ولې ازادي راډیو د پیغامونه نه خپروي او همدارس کمال الدین سپاند له سلام وروسته ګیله کړې چې پیغام یې نه دی خپور شوی. کله ناکله ورونو د تخنیکي ستونزې وي ستاسو پیغامونه بشپړ نه وي را رسېدلي او شاید دغه علت به وي او کله پیغامونه ډېر شي نو یو شمېر یې راواخلو. عبدالواسع هلمندوال د ګرمسیر له ولسوالۍ لیکي هیله کوم چې نن ازادي راډیو له عمان سره د افغانستان د کرکټ د لوبې معلومات شیبه په شیبه له اوریدونکو سره شریک کړي. حمدالله شمن له هلمند لیکي د سولې خبرو ته هیله من یم خو شرط دا دی چې صادقانه وي. دفتانه لیکي طالبان او حکومت باید دا ځل پر اوربند سلا شي څو دایمي سولې ته لاره پرانیستل شي. اسمت له خوست لیکلی دی باید دواړه لوري د یوه هیواد د اوسیدونکو په صفت صمیمانه خبرې وکړي. عزت الله له کونړ لیکي له ډزبندي پرته د سولې خبرې معنی نه لري. الیاس زابلی وایي سوله مهم هدف دی خدای د افغانستان ته سوله راولي. لال محمد له هلمند لیکي هر افغان باید له طالبانو سره د سولې د خبرو حل هر کلی وکړي. نور غنو اوریدونکو هم د سولې په باره کې د سولې د پیغام ستاینه کړې ده او ویلي دي چې هیله ده چې له طالبانو سره افغان حکومت سوله وکړي. لسنی می بچې شپې لند خبرونه له صفی الله ستنګ ځي خبر.
د افغانستان د سولې علي شوراوی د حکومت او طالبانو یو پلاوی به د پنجشنبې پر سره وګوري او دواړه لوري به د خبرو پر جزئیاتو غور وکړي. په جلال آباد ښار کې نن سهار یوې چاودنې یو کس وژلی او شپږ نور یې ژوبل کړي دي. د دې چاودنې د جزئیاتو په اړه امنیتي چارواکو څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شل اوریز نړیوال جام د غوراوي د لوبو په ترڅ کې د پنځم مقام پر سر نن له عمان سره لوبه کوي. ټاکل شوی د ایران جګپوړې ډیپلومات محمد جواد ظریف کویت، قطر او عراق ته لاړ شي او له تهران سره د شوې اتومي تړون په اړه توضیحات ورکړي. ترکی چارواکي او د کوردستان د کارګر ګوند پی کی کی سرچینې وایي د ترکی جنگي الوتکو د عراق په شمال کې د کوردستان د کارګر ګوند پر وسلوالو تیر ورځ هوایي بریدونه وکړل. د عراق په فلوجه ښار کې لږ تر لږه یو شت عسکر او د حکومت پلویان ملیشا په دوو ځانمرګو حملو کې وژل شوي دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر براک اوباما پرون جمعه کینیا ته ورسید. کینیا د اوباما پلرنی ټاټوبی ده او دا د دغه هیواد ته د هغه لومړی رسمي سفر دی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. له فرا څخه سره مو ټلیفوني اړیکې ټینګې شوې دي. احمد شاه فطرت په ټلیفون را سره دی. احمد شاه فطرت، د فرا او هرات ترمنځ چې دغه خبر لرو چې لویه لاره بنده شوې ده، دا په کومه سیمه کې بنده شوې ده او علت یې څه دی؟
سلامونه تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. نن سهار وختي د فرا هرات ترمنځ کومه لاره چې د بلابلوک ولسوالۍ په سیمه کې تیریږي، د سوره او شورا په سیمه کې، دلته یو سوال و. طالبان البته چې ترک نیولی وو او ځینې موټرې هم تلاشي کړي دي. کوم معلومات تر اوسه پورې موږ ته رسېدلي هغه دا تاییدوي چې پنځه تنه ښکته شوي د مسافرینو څخه او سوال د طالبانو ځان سره وړي دي. څو شېبې مخکې هم چې ما د سیمې د خلکو سره خبرې کړې دي، وایي اوس هم په سیمه کې امنیتي وضعیت ښه نه دی او څه ناڅه جګړه هم ویل کېږي چې رامنځته شوې ده. تېره ورځ هم په دغه سیمه کې جګړه وه او په دغه جګړې کې تېره ورځ هم یو تن ملکي کس دغه د بلابلوک ولسوالۍ په سیمه کې چې د عراق سره لاره تېرېږي، یو تن ملکي کس وژل شوی و. او نن هم چې دغه لاره بنده شوې وه، موټران نه چېرې عراق خواته او لاره بنده ده، اوس هم خلک اندېښنه لري. امنیتي خلک امنیتي چارواکو نیوکه کوي چې د دې غبرګون په دې اړه چټک نه دی. اوس هم هلته وسوال طالبان څه که څه هم ډېر کوشش وکړي چې د امنیتي چارواکو نظر واخلي، خو دوی یوازې دا پېښه تاییدوي او وایي چې دوی په سیمه کې عملیات پیل کړي تر څو دا سیمه بېرته امن شي.
دغه کوم پنځه کسان چې تاسو وویل چې اختطاف شوي دي، د دوی په اړه معلومات لري چې دا څوک دي؟
لمړی معلومات چې موږ د البته د سیمې د خلکو څخه پوښتنه کړې او هغه مطابق چې دوی سره وایده ملکي کسان دي، خو امنیتي چارواکو په رسمي ډول تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. ګومان کېږي دا ملکي کسان او هرات ته د سودا او خرید دي مسایل لپاره په لاره کې چې د سیمې د موټران.
تاسو ویل چې په سیمه کې خال خال ډزې لا هم روانې دي، یعنی لاره لا نه ده خلاصه شوې، نو لاره بنده ده؟
لاره بنده ده. امنیتي چارواکي وایي چې دوی هلته عملیات کوي. په سیمه کې هم د دولت وسلوال مخالفان پراخ شتون لري او تېر ورځ هم په سیمه کې لکه مخکې چې ما وویل جګړه کړې وه. اوس هم شېبه سره یادونه غواړم چې وکړم چې ډېر وخت ونه نیسي. تېر ورځ ناوخته د فرا په ښار کې هم انفجار و، یعنې په مجموع کې ویلی چې په دې درې څلور ورځو کې د فرا امنیتي وضعیت اندېښنې وړ دی او خلک بیا هم زخمي په حکومت او په چارواکو چې دي پاملرنه ورته کړې وځه.
احمد شاه فطرت، مننه. و مو ریدل چې د فرا هرات په لویه لاره کې وسلوالو حمله کړې ده او تر اوسه پورې البته دا معلومه نه ده چې دا حمله چا کړې ده، آیا دا طالبان دي او که نور کسان دي. خو حکومتي چارواکي وایي چې په دغه لاره کې خال خال جګړه روانه ده او دوی هڅه کوي چې دا لاره بیرته پرانیسي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غک آشنا رادیو نه.
د سهار لو د ماشم تر پورې بیا ازادي رډو په منځني سپد ولش پژنې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د یوې نوې ناروغۍ په اړه، داسې نوې ناروغۍ چې په وروستیو کې په افغانستان کې د دې پیښې لیدل شوي دي، په دې اړه متخصص ډاکټر تاسو ته معلومات درکوي. خو اوس د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې، د متحد ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری باور څرګند کړی چې له ایران سره د اټومي موافقې عملی کېدل په منځني ختیځ کې د اټومي وسلو د سیالۍ امکان کمولی شي. ایران او د نړۍ شپږو پیاوړو هیوادو د جولای په 14مه موافقه وکړه چې د تهران پر اټومي پروګرام د محدودیتونو د لګیدو په بدل کې به پر دې هیواد د نړیوالو مالی بندیزونه لري شي. جان کیری پرون په نیویارک کې وویل که دا موافقه نه وای شوې، د دې امکان زیات و چې د سیمې نور هیوادونه هم د اټومي وسلو جوړولو هڅه پیل کړي. په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو شورا ته د جان کیری د دې خبرو نور جزئیات د فرشتي جلال زوی پر راپور کې.
د امریکا د کانګرس یو شمیر مهمو جمهوری غوښتونکو غړو او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خبرداري ورکړی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقه په سیمه او نړۍ کې د اټومي وسلو جوړولو لپاره سیالي رامنځته کولای شي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون دغه ادعا رد کړې او ویل
I am absolutely convinced totally that the threat of
ز داتلرم چې د دې غواش چې د منځني ختیځ نور هیوادونه به د چمی وسلو تر لاسه کولو هڅه وکړي د دې موافقه په نشټوالي کې زیاتو. د جان کیری په وینا کې چې ایران د هغو بندیزونو پرته چې په موافقه کې یادونه شوی خپل اټومي هڅې جاري ساتلی وای، د دې امکان ډیر و چې سعودي عربستان، مصر، حتی کویت او د سیمې یو شمېر نور هیوادونه ورته کار وکړي. جان کیری وای عربی نړۍ به د داسې ایران په لیدو چې له څارنې او تفتیش او حساب کتاب پرته فعالیت کوي، ذخیرې ساتلی دي او د یورانیمو غني کولو ته ادامه ورکړي، نو دا امکان ډیر و چې هغوی هم ویلي وای چې د ځان د دفاع لپاره ورته کار وکړي. جان کیری ټینګار وکړ چې دا موافقه به د منځني ختیځ د کړکیچونو چارو په سمولو کې ډیره مرسته او له ایران سره د ممکنې بلې لانجې مخنیوی وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما هم ډاډ څرګند کړی چې دا اټومي موافقه به د اټومي وسلو له جوړولو د ایران لاس لنډ کړي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم، زه نجیه سپای لخپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. نن د خبرونه زنګړې شوې کانګو ناروغي ته چې ویل کېږي ډیره یو خطرناک ناروغي ده، او د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت هم ویلي چې د روان کال له پیله تر اوسه د دې ناروغي لس پیښې دوی سره ثبت شوې چې اته کسان ترې وژل شوي دي. روغتیايي متخصصین وایي چې د دغه ناروغي ویروس له حشراتو او حیواناتو انسانانو ته انتقالیږي. ډاکټران وایي د دې ناروغۍ نښې د سر درد، لوړه تبه، د ملا درد، د هډوکو درد، د زړه بدوالی او د سترګو سوروالی، همدارنګه د ستوني درد هم نښې دي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره په سټډیو کې د انتانی او ویروسي ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب عنایت سهیل را سره دی چې له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست وایم.
مننه صفای صاحب، او زه هم خپل سلامونه ستاسو د رادیو له څپو څخه ستاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم، او خوشاله یم چې په دې خبرونه کې له تاسو سره یم.
ډیره زیاته مننه دوستانو. ډاکټر صاحب، سهیل به د خبرونې په سر کې د کانګو ناروغۍ په اړه موږ ته معلومات راکړي.
د تاسو په اجازه زه غواړم چې دا ناروغي پاره چې اکثرا په افغانستان کې اوس پیښې زیات شوې دي او خلک پیور کې اچولې دي، او د امر وختي وزل لکه څنګه تاسو ویل هغه پیښې چې څېړل شوې دي، لس پیښې تر اوسه د ناروغانو لیدل شوې دي چې اته پیښې دغه څخه فوتي پیښې وي او ناروغان وژل شوې دي او لمنځه تللې دي بدبختانه. نو دا ناروغي د پخوا څخه پیژندل شوې ده، او د دې ریښې تقریبا 900 سال وختم کال ترازی چې په هغه کال د اوکراین د سیمه د کریمیا په ټاپو کې د ناروغۍ نښې نښانه ولیدل شوې، او وروسته هغه څخه په 1955 کال کې د کانګو د مملکت په نام باندې یو سیمه ده چې په هغه کې د دې پیښې ناروغۍ لیدل شوې دي، او د دې پیښې لیدل شوې دي. نو د دې خاطره دغه ناروغۍ چې په دې کې تبه وي او په دې کې وینه د وجود څخه بهیږي، دې ته د کریمیان کانګو هیموراجیک فیور فیور یا سی سی ایچ اف او یا په خلاص ډول په افغانستان کې د کانګو ناروغي وایي اصلا یو ویروسي ناروغي ده او دا ویروس شته د حیواناتو څخه د ځینو وړ وړ ژو په واسطه باندې شغته کنه وایي په دری کې او وړ وړ ژوندکي دغه په واسطه باندې انسان ته انتقال مومي او دغه ویروس شته د حرارت مقابل کې مقاومت لري او د تقریبا شپږ پنځوس سانتیګرید درجو کې د نیم ساعت لپاره د ژوندۍ پاتې کیږي. اما د ډوډۍ د پخولو او مثلا د غوښې د پخولو او همدارنګه د شیدو د تودولو په واسطه باندې د لمنځه ځي او دا په ډېره اسانۍ باندې کولی شي چې د حیواناتو څخه انسانانو ته انتقال مومي او پېښې کله ناکله په نړۍ کې مختلفو مملکتو کې لیدل شوي دي او اکثرا په آسیایي هېوادو کې چې افغانستان پاک راځي، پاکستان، ایران او هندوستان په ده کې اکثرا ناروغۍ د همدې ډول لیدل شوي دي. مګر په سخت کال باندې د سی سی ایچ ایف او یا د کانګو د ناروغۍ یا د کانګو د تبې د کوم نښې نښانشتي په افغانستان کې ناروغان کې ولیدل شوي او د کې هغه پېښه همدا اوس د انتوني روغتون په بستر کې مریض موږ لرو چې هغه ته درمل لاندې او انشاءالله په څو ورځو کې به هغه د درملنې څخه روغ رمټ رخصت شي.
یو اوریدونکی به واخلو چې دوی کومه پوښتنه لري. السلام علیکم.
له احترامات وړاندې کوم ډاکټر صاحب ته، تاسو ته او د ټولو کارکوونکو ته. ډاکټر صاحب، نو د ما د پوښتنه ده چې دو مرض تداوي د ولایتونو په سطحه باندې کیږي او که چیرې دا په دو مریض باندې څوک مصب شي نو تر څو ورځو پورې که ډاکټر ته ورسیږي دا دی؟
دا ناروغي لکه څنګه چې ما مخکې هم وویل په افغانستان کې اوس سسپیکټ دی پیژندل شوی، نو د دې لپاره هغه کوم خاص اهتمامات چې باید په نظر کې ونیول شي لکه څرنګه چې مخکې وویل شو دا یوه ویروسي ناروغي ده او د دې لپاره خاص اهتمامات باید په نظر کې ونیول شي چې صرف په کابل کې د انتوني روغتون د لپاره خاص اهتمامات لري او په ولایتونو کې د هرات ولایت کې انتوني روغتون د لپاره خاص اهتمامات لري. مګر که چیرې په دې ناروغي باندې څوک اخته شي او د دې نښې نښانې چې ورسره په ونې وغږیږي ګوته پکې ولیدل شي، نظر ته زر د عام روغتیا د وزارت دغه د اړیکو د څنګ سره باید تماس ونیول شي او باید د ناروغۍ په اړه باید ورته وویل شي او دوی بیا خپل امکانات په کار واچوي او دا ناروغ به حتما هغه ځای ته چې هلته تداوي کیږي هلته انتقال وکي. او د دې پرتوز نشته په ولایت کې کوم خاص اهتمام زه فکر نه کوم تر اوسه پورې د عام روغتیا وزارت په دې باندې توانېدلې وي چې په ولایت کې د لپاره خاص ځایونه مهیا کړي، مګر په دې اړه هڅې روانې دي او په دې نږدې وختو کې به د ولایتونو په سطحه باندې د لپاره اهتمامات په نظر کې ونیول شي. او بل دا خبر چې تر څه وخته پورې مثلا کولای شي د ناروغي د څخه سړی ژوندی پاتې شي مثلا د مشکل زیات ورپېښ نه کړي، معمولا دا ناروغي چې ده د دیویز خطر درې ورځې پورې کله چې کنه د کنه چې هغه یو وړوکی موجود ده دغه په واسطه باندې څوک کوچی چل شي نو د انسان وجود ور داخلي او تر درې ورځې پورې د نخ نه خانه په وجود کې رامنځته کیږي. نو که چیرې تب مثلا سردرد او د عضلاتو درد او همدارنګه د سترګو درد او د سترګو سوروالی دلبدي او سفراغات او د سونی درد د ټول یو ځای ولیدل شي نو دا کس باید حتما روغتون ته مراجعه وکړي او هغه باید د دوی لپاره د وینې ټیسټ ورکړي او د وینې په ټیسټ کې چیرې د میکروب تشخیص شونه ورسره غوښته بیا هغه مسئول کسانو ته راپور ورکی او هغه به ان شاء الله غمخري.
سلام علیکم تا ته ډاکټر صاحب ته وړاندې
کوم. علیکم سلام، مهرباني وکړه.
دا مریضي په باره کې ما و چې دا سره کوم مریضي ده د دې وقایع سره کوم کې دا خلک وکړه د حیوانات سره سره وکال دي د چرګانو سره د پسونو سره د دې وقایع سره کوم کې او کسو په دې مریضي اخته چې سره کوم پوهیږي د تشخیص کیږي دا ګټه چې بیا انسان د بینه باس.
له تاسو ډیره مننه ډاکټر صاحب، تاسو ته په دې اړه مفصل معلومات درکې مې پنيو کې
د اخته صاحب د پښتنو په څو کې باید اوسه ما چې لمړی زوړ مې په اړه یو څه معلومات ورکم چې دوی د ذهن په کې روښانه شي. دا ناروغي کله چې تاسو چې نوې پیژندل شوی ناروغي په افغانستان کې نو د دې باره کې معلومات هم کم دي او دا څو مرحله لري. یو داسې چې هغه مرحله ده چې میکروب په داخل د وینه کې شته او تر اوسه نه کې نه خاني نه دی ورکړي، او بل داسې مرحله ده چې تر اوسه خوندیزي یعنی کوم د وینه زیات یا هغه د وینه راوتل د وجود څخه شتي هغه صورت نه دی نیولای، او بل مرحله ده چې هغه بیا وینه بهیدنه پکې وي او چاغه و ډیره لاند مرحله ده. نو په اول کې کله چې د ویروس د حشره په سبب چې کنه ورته وي هغه وجود ته ور داخله شي نو تقریبا یو یا تر درې ورځې پورې پدې کې نه کنه نه لیدل کیږي بزین نارغونه کې په اول ورځ او بزین نارغونه کې په دریم ورځ او کېدشت نه هم عبد الله ورځ پورې دغه نه کنه نه هم داس پټي پات شي او په دې حالت کې بیا ورسره د اوس خبرو ورو زنده کنه نه رومانس کې مثلا ډېر سردرد شدید رومانس کېږي او تبه رومانس کېږي تبه شدید وي او لرزه ور سره رومانس کېږي او همدارنګه د عضلات درد رومانس کېږي چې لاس پکې ډېر درد کوي او د شا عضلات شته ډېر درد کوي د ستون شخوال رومانس کېږي او د سترګو درد او د رکنایت خویریږي یعنی ګروپ یا رکنایت د ناروان نشي کېتلای د خپل سرګې پټوي او زړه بدوالی او همدارنګه د ستونی درد رومانس کېږي چې ورسېڅ خ بیا مخ او همدارنګه ستونی په دې کې سروال رومانس کېږي او د سروال ورورو ډیریږي او تقریبا د درې څخه تر شپږ ورځې پورې د حالت ادامه پیدا کیا و فشار دم ناروان چی تیگه چیر دست رو نکنه کانه پی که ولی دل شی نو دای دو بزار مانده شکمن شی او رفتون دم راجعه و کیزه کشه دی واس خطه دره و رزبور که دش بیوینه که دا میکروب ثابت شی
اجمل لنگرهر ولایتنا السلام علیکم
سلام علیکم
و علیکم سلام میره بنی اوکی
سلام علیکم اول خود اصف تداویم چی آقا شمیره من تبایدوی چی افکی ویده چی لاس مې راځي د امیر وفي سره تماس چې په دې نه کې چې په دې د شکل
ښه
هغه شمیره کوم ته وي او بل د څه او دا تکلیف چې د دې د ام شوړ بل څه ته وي ورته چې په دې کې مې هغه باندې څنګه تکلیف یو کړي دا باندې نه ته ځین چې دا دې لکه اسادي طب او زړه بدواله دا ور سره بوزي دغه ته شخاني ته بوزي ته بستر شي او خدا باندې سرمونه او دغه چورت دغه کی نو خدای خس دا څنګه ته کیږي او بل شی به
د دې ضرر د پښتون فتوک باید سم چغش مری چې هغه د امر روغتیا پر ارتباط لري اولا نظر په ولایت باندې فرق کوي او د هر ولایت د امر روغتیا ریاست خپل خاص شمیرې لري او د ویش مری په حساب باندې نش کوله مثلا د مشکل حل کی نو د نږدې کلینیک کوم چې د دولتي کلینیک ته مراجعه وکي او د شمیرې د هر ولایت په سطح باندې د هر ولایت د عاجل روغتون په سطح باندې او د هر ولایت د معلومات په سطح باندې فرق لري نو یو د خاص شمیرې د تنه شته مثلا د شمیرې د او د تماسونیسي او کلینیک که روسیه څنګه ته ورشي دولتي ته او پښتانه ځنه وکړي ان شاء الله غیب لیست شمیرو پلاس کې ورکه ځکه چې دا یو پروګرام ده او ورشته ناروغي لمنځوي او بل په دې ارتباط باندې چې دوی وایي چې ضربتوالې مثلا ځینې وخت اسفراغات او اسالات او د رمنسکی او غت بسیرون ورکوي او جوړیږي باید یو خبر به زو کوم چې دا ناروغي چې کومه ده دا باید هغه غذایی تصمیمات سره فرق وشي او هغه چې د میکروب واسطه باندې کوم وخت میکروب هضمي سیستم ته ننوځي او دغه سره اسفراغات او دغه سره مثلا ځین وخت تبه او کله تبه نه وي دغه سره باید فرق وشي که چیرې په عادي سیروم باندې دوی ښه شي او اسفراغات مثلا ودرېږي او مخ یا مثلا ستونه دغه درد ونه کوي او د ستونې عضلات شخ نه وي نو په دې حالت زه فکر نه کوم چې هغه به د کانګو ناروغي وي او یا سی سی اچ اف وي هغه به یو عادي تسمم وي او غذایی تصمیم بوی او د ډاکټرانو مشوره باندې ان شاء الله حل شي او کچيره د نه خن خانه چې ما ویل شه پکې ورې دل شي نو ډاکټر صاحب نو خپل دوی ریفر کی او دوی بغه عاجل او هغه مهم کلینیک ته چې د دې لپاره جوړ شوی دغه ته انتقال کی
دوستانو یادونه کو چې نن د کانګو ناروغي په اړه غږیږو او په استډیو کې ډاکټر صاحب عنایت سهیل په دې اړه موږ ته معلومات راکې یو بل اوریدونکو له فرانا السلام علیکم زه
مریض دی سم درته
دا ناروغم څومره ورځې کې داس مشکل لري؟ خپله ورځې کې آیا تاسو کوم کلینیک ته مراجعه کړې ده؟ یا تاسو داس وکړي چې خپل ناروغ حتما نو کلینیک ته یوسئ او هغوی به د وینې ټیسټ نه واخلي او انشاءالله که چیرې دا ناروغي له هر ناروغي هغه به تشخیص شي خدای نخواسته که چیرې دا ناروغي وي نو د دې دپاره به خاص اهتمامات ورته ونیسي او هغوی به هغه معتبر بله ښه ناروغ تاسو په خپل سر درمل ما ورکوي او کلینیک ته یوسئ او ان شاء الله البته دوینه ټیسونه او نو ټیسونه ورته وشي او دا به تشخیص شي مننه
ساس له نظر کوم کسان زر د کانګو په ناروغي اخته کیږي کپټی له یو څه معلومات ورکړي
معمولا د دې ځای په سلا د کانګو ناروغي او د سی سی ایچ اف ناروغي کوم چې د حیوانات څخه د میکروب حیوانات کرامزکی او بیا د یو خاص ژوي په سبب شغه کنه ورته وي په دری کې او داسې د هغه د چل په سبب د حیوانات څخه د انتقال می انسانانو ته او اکثرا هغه انسانان یا هر کسان چې هغه د حیوانات سره زیات تماس ولري وترنران وی قصابان وی او یا په مسلخونه کې کار کوي او نو د حیوانات سره زیات سرکار لري نو د حیوانات په غیټه مواد کې او د حیوانات په وینه کې او د حیوانات په ټول مایات د وجود کې وجود لري چې دغه سره تماس ونیسي او د دوی وجود ته انتقال پیدا کی نو دوی په دې ناروغي باندې اخته کی یو خبر پدې کې ډیره مهمه ده چې دا میکروب کله چې په حیوانات کې رامنځته شي هغه نه ناروغه کی او په هغه کوم خاص نه کنه کنه نه لیدل کی نو اصلا د میزبان په حیث باندې عمل کوي صرف دغه میکروب ځان کساتي او انسان ته انتقال وي نو په دې ارتباط باندې هغه کسان چې چوپانان دي او مالونه څروي او هغه کسان چې قصابان دي په مسخونه کې کار کوي او هغه کسان چې په هوټل کې کار کوي کباب در شی جوړوي د وخت څخه ډیر تماس د وخت سره وی کنه او هغه کسان چې هغه صحی کارکونان دي ناروغان سره زیات په تماس کړي او نو دا کسان د دې په خطر کې زیات دي چې چون چې د اول د کنه په سبوند د انسان وجود د حیوان څخه انتقالي بد انسان څخه ډیر په اسانه بد نور انسان ته انتقالي دی شي
السلام علیکم و علیکم سلام مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او کومه پوښتنه لرئ
السلام علیکم مینه خار سه تاسو د کاپې په ټول دوستانو سره سلام
و علیکم
سلام پوښتنه ده چې دا ډاکټر صاحب ویلي چې دا وجود انسان نه وینه ځای کیږي دا وینه له خولې نه راځي مثلا له دماغ نه راځي یا نور دا ډاکټر صاحب نه توضیح کیو او بل ډاکټر صاحب ویلي چې دا د حیوانات نه حیوانات مثلا یو خدای وو څه دا شایان دی د نور مثلا مخې دا سپایو دا څه بده دی او نه ته نن ته ته کې یو یو دا دی حلال مول واخه دې سره خو دې دا څه دی انسان ته دا مرض پیدا کیږي دا د دې کې نه دا څه نه
له تاسو مننه مې باندې ډاکټر صاحب
لکه مخکې مو له دا ناروغي شته دا څو مرحله لري اول د میکرو د پټېدو مرحله دا چې په وجود کې پټ وي او تر اوسه نه کې نه خلنه لري کی بل هغه مرحله دا چې د خونریزي څخه مخ کوي او د هغه څخه چې وینه د وجود څخه ځای شي دا حالت را مسه کی چې هغه تب او درد او دلبدي او سفرات او دا شنو او کله کله په حلق وینه را پیدا شي یعنی په لار کې وینه را پیدا شي او کله کله دا چې د مخ او د کوم غاړه شته د سروالي رنگ پیدا کی او فشار ټیټ شي او بیا ورسې د څخه یو بل مرحله راځي چې هغه د خونریزي او یا د وینې د زای کېدو مرحله ده دا مرحله اگر چې لاندې ده او ډېر زر رامنسکی معمولا کله چې ناروغي 3 ورځې یا 15 ورځې تیر شوند حالت رامنسکی الکه دوی چې پښتنه وکړه د وینې د کوم ځای راوځي معمولا د خولي کوم د داخلي قسمتونه چې دي نو دا زیات ویني کېږي او همدارنګه تجدد لاندې ته پټو کې لاندې د کوم ځای شتل ته وینې راټولېږي او د یو داغ په شکل باندې پیدا کی چې هغه ته پټشیاوي او د یو الا 2 ملي متر په اندازه باندې دا بیا لویږي او ته تخرج لاندې دغه ځایونه او همدارنګه تسینو لاندې دغه ځایونه نو هغه ځای چې هغه ته پچکاری وشي او هغه ځای چې هغه ته تورنکټ یا هغه ځای چې سیروم تیروي په واخ کنه لاس کلک تړي هغه قسمتونه نو د وجود اکثر قسمتونه چې جلد پکې راځي او داخلي قسمتونه د هضمي سیستم او د خولې د داخلي قسمت چې پدې کې دی وینې زیات زیاتیږي او د کولشی په غوته مواد کې کې د شوینه زایشی او همدارنګ په ادرار کې د شوینه زایشی یان د رنگ تغییر کوي یا د رنگ هم تغییر کوي او ځینو وخت په سترګو او په وګونو کې د شي د وینه زایات رامنځشیان د وجود د ټولو برخه وینه زای کیږي چې بیا ډیر شدید حالت او د بیا اختلاطات ور کوي او مریض کې د شغه مرشي خو خیم د زابل ولایت تشغیل ولسوالۍ
تاسو سره په تماس کې او محترم ډاکټر صاحب او
ټول د خپل نیم ډاکټر سلامونه وړاندې علیکم سلام تو خیسه مهرباني وکړئ
محترم ډاکټر څنګه چې دا ناروغي د افغانستان په کوم ولایت کې ډیره ده او موږ کولای شو چې د ماینات عام لابراتوارو کې وکړو او کوم خاص لابراتوارو ته دي او بل کله چې په دې مرض باندې انسان اخته شي ټول مخکې څو کارونه باید پر کار واچي یعنی څه وکړي او په دې حالت کې کوم څه جواب راکړي
د خبرو مغمن تو خصه پښتنه وکړه چې کوم ولایت کې دی. معمولا خاص ولایت د پرتور سنې طرح شوی، خو هغه پیکه چې څو ورځې مخکې د افغانستان د هغه سیمو څخه چې د مرکزي سیمې دی څخه یو مریض پاکستان ته لیږدول شوی و، پېښور خور ته، او بیا هلته درمل نه وشه، بیا تللی و اسلام آباد ته، بیا هلته به درمل نه وشه، بیرته راغی کابل ته، اوس انتونی په روغتون کې بستر ده، اوس ته درمل لاندې ده. نو دا د هغه پېښو څخه چې راپور ورکړ شوی دی، او د هغه پېښو څخه ده. خاص ولایت او خاص دا سیمه چې په هغه پورې کوم ارتباط لري هلته نشته، مګر په هغه سیمو کې چې هغلته د حیوانات سره زیات تماس وي، مثلا رمې ګلۍ د شپې کې ډېر وي، او د حیوانات محصولات څخه زیات استفاده که معمولا در افغانستان مرکزی سیمی دی و در افغانستان شمال سیمی دی. نو پده که دیشی هر غذایی که چلت مثلا در تراول سیمی زیادی دی او حیوانات زیادتر دیگه در محصولات استفاده که او کرانه اقبال جون پیتی روی. نو پر از یومه که دیگه ناروغه دیگه پر دو احتمالات زکت دیر دی، نو زکت دیتا زیاد تشویش ده چه هر غلر پراتی سیمی چه هر غد مرکز خلیری دی باید در پیغمون پاسابانده چه در ننه خبرانه هم پده که رول لری در دست خبران پاسابانده باید اقوی وګو ته ورسول شي د حیوانات څخه زیات تماس او د حیوانات د محصولات زیات تماس او د حیوانات سره مثلا د لاړو د هغه د وینې سره زیات تماس کولی شي د ناروغي رامنځته کی. خاص ولایت په دې کې تر اوسه نه ذکر شوی، مګر د افغانستان په هغه سیمو کې چې هلته مالداری ډیره ده د ناروغي کېدای شي زیات شي. او د دې تشخیص معمولا مختلف معاینات ورته وجود لري چې په عام او کلینیکو فکر نه کوم چې تشخیص وشي. د دې لپاره یو معاینه چې هغه د پی سی آر وایي چې هغه قیمتي معاینه ده، او په خاریاتو کې معمولا په مرکزونو کې امکان لري چې وشي. او د دغه چون چې ویروسي ناروغي ده، چون چه ویروسی ناروغی ده، او ویروسی ناروغی معمولا قیمتی ماشینری ضرورت لري چې پی سی آر په کرازی پلمره چین ریاکشن چې د افغانستان په ځینې مرکزی روغتونونه کې شاید وجود ولري، اده پاسه تشخیص صورت نیسی. مگر د دې نه کې نه کنه په اولین شاید چې ډاکټر مشکوک کی او د دې وینه کې شي داسې معتبر لابراتوار ته واستوي، او د دې کار د دولت پر وړاندې او د هغه کسان پر وړاندې شته امکانات لري.
نور احمد له ارزان قیمت نه، السلام علیکم.
خیر
من نه مهرباني کوم پښتنه لري
پښتنه دا د یو مرزه د مرزه ترتیبات باندې زنانه ده، د موږ اولی سب ده د سوره ده تقریبا هغه کبه کې دلی دغه سره دانه شانتم په راپور ته چې د شنو دلمو او د ژوند بدوالی مو بیا دلته یو شخصانه ته یو وړ انتقال کې ده. انت ورته د صدا شری نه د شری په سختوي او کته ډېر ته وایلای کله شي د شری وی کړه غا به کانګو مرځي. او بل پښتنه دا چې هغه څنګه کولای شي چې دنه مخنیوي وکړه
د
ډاکټر صاحب کړه ماره مونږ ته راځي د خپل ادرس مونږ ته او وایي چې د چټ کې نه او مونږ کله به سره تماس
نیوایسی یا مشوره ورته کوي. دا کوم ناروغي چې موږ نن خبر وړاندې کوو د کانګو په نوم باندې د سیسی چې په نوم باندې شنو میږي، دا ناروغي زه فکر کوم په کې د سری دانه په وجود نه راخیږي، صرف د وجود یا د پټوکی قسمتونه یا د جلد هغه د سو حالت راځي چې هغه تقریبا پټوکی لاندې وینه راټولېږي او لکه ټوکی دله حالت د سیوی او همدارنګ رنگ لک تغییر وي، او د خونریزي چې معمولا په غوږ کې په سرګو کې او همدارنګ په خوله کې رامنځته کیږي. حالتا چه ده سرخکان و ده سیو خالت نوی او ده سر فرق لری، او که چه ده احتمامات سرخکان تو بونیول شی نو که دهشی اغا ترمانند لاندی شی او اغا خشی، مگرم ده کانگو نارغی که دهشی پیشرفت فکی. خب بیاده هم ده یو دولتی روختون سر تماس بونیسی او خب مشکل دورتون مطره.
سفر باندې روان شو زوت غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو یو ورځ و ما جړلې سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کی چور شوم دا جان میں واڑ پر کو یو شام میرمن وی زیوازی ستا پاچا وم پاچا نوم ستا بندی وم با دوستر گونا پنا وم یو ورز و مونگ ستڑی لده دوم رده رو پلاس دو بوڑی لدے دوم رڈے رو خلقو یو راز و عاشقان و عارفان و زاو تو